په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. په دې نیم ساعته خبری مجله کې مو د دې ترڅنګ نور کورنی او بهرني مطالب هم راټول کړي دي، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سچولا ستانکزی وړاندې کوي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له 10,000 تازه بې ځایه شویو خلکو سره مرستې کړې دي. د بدخشان د عام روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې څه باندې 40,000 ماشومان د پولیو یا ګوزان له واکسینه پاتې کړې دي. د افغانستان د بایسکل چلونې لوبغاړي نن په پاکستان کې لومړی مقام وګاټه. بشپړ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. دې ادارې نن په خپل ټوټر باندې دا خبره کړې ده. د یو این ایچ سی آر په خبره، تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په مرسته شوي موادو کې خیمې، نغدې پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د مرکز لخرګاه، زینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر له 10 د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سخت نښتې وشوې چې لا هم دوام لري. د جګړې له امله دواړو خواو ته په درنې مرګ ژوبلې سربېره لږ تر لږه 1,500 ملکیان هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او اوس په سختۍ د ښار په ځینو امنو سیمو کې اوسي. د بدخشان د عام روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40,000 ماشومانو د پولیو یا ګوزان ضد واکسین مخه نیولې. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
دستور دادن که در مناطق
طالبان ویلی چې کور په کور واکسین دې نه کیږي، بلکې یوازې دې په کلینیکونو کې واکسین وشي. 40,000 ماشومان له واکسین پاتې شوي چې اکثر یې د یونګان، راغستان، جرم او وردوج ولسوالیو وسیدون کړي.
بعضی از مناطق وردوش باقی مانده است.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بدخشان د چارواکو تور رد کړ او ویل طالبانو هیڅکله په ماشومانو د واکسین د تطبیق مخه نه ده نیولې. پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې د ملا د ستن مهمې عصبي رشتې یا نخاع زیانمنوي او بدن فلجوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند نادالي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان عبدالرحمن له اوو نورو طالب وسلوالو سره په یوه هوایي برید کې وژل شوی. دغه وزارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دا خبره کړې. د اعلامیې له مخې د طالبانو د سرې قطعې دا قمندان هغه وخت له خپلو کسانو سره ووژل شو چې د افغان ځواکونو په پوستو باندې د برید پلان درلود. دفاع وزارت وایي عبدالرحمن په نادالي کې د طالبانو د سرې قطعې د 50 کسیزې ډلې قمندان و. د طالبانو سره قطعه معمولا د سخت جګړو او بریدونو مسؤوله ده. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان پر سیاستونو سخت نیوکې کړې او ویلي دي چې ترکیه امپریالیستي ارادې لري. له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ښاغلي ماکرون نن رجب طیب اردوان ته سپارښتنه کړې چې د ده په خبره سپکاوی دې نه کوي او دروغ ونه وایي. سپارښتنه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان څو ورځې مخکې ویلي و چې ایمانوئل ماکرون رواني معاینې ته اړتیا لري. اردوان دا څرګندونې د ماکرون د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه دفاع کړې وه او هم یې پر توندلارو اسلام پالو سختې نیوکې وکړې. له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې د فرانسې ولسمشر د خپل هیواد د بیان د ازادي له حقه دفاع وکړه، خو ویل چې هغه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور په تړاو د مسلمانانو احساسات درک کوي. په فرانسه کې د حضرت محمد د کاریکاتورونو د خپرېدو مسلې یو وار بیا اندېښنې پارولې. د اکتوبر په 18 پاریس کې د یو ښوونکي سر غوڅ شو او تر هغه وروسته یو بل بریدګر په نیس ښار کې یوې کلیسا ته نږدې درې تنه د چړې په ګزارونو ووژل. د کاناډا په کیبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو 2 تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. پیښه بیګا د کیبک ښار د ملي شورا ودانۍ شاوخوا شوې. پولیسو ویلي بریدګر یې نن سهار نیولې. د کیبک ښار چارواکو له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي، ځکه لا هم د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. کیبک څه باندې 15 لکه اوسېدونکي لري چې اکثر یې فرانسوي کاناډایان دي. د ترکیه په لویدیځ کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د ایسار کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن 70 سړی ژغورل شوی. د ترکیې د عامې روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي 70 احمد چتیم شاوخوا 2 ورځې تر خاورو لاندې و، خو د ژغورونکو ټیم په هڅو وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ازمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریاکتر په کچه 6.9 بلل شوی، د ترکیې او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 کسان ژوبل هم شول. او وروستی خبر هم د بایسکل چلونې د 2 افغان بایسکل چلوونکو په پاکستان کې لومړی او دویم مقامونه ګټلي. دا خبره د بایسکل چلوونې د فدراسیون مشر فضلی احمد فضلی آزادی رادیو ته وکړه.
فرشاد نورزی د ځوانانو کټګوري کې لومړی مقام ترلاسه کړی او فسیولار رحمانی په ایلیټ کټګوري کې دوهم مقام ترلاسه کړی. لومړی مقام او دوهم مقام ترلاسه کول د پاکستان په داخل کې د پاکستان د کورنی لوبغاړو څخه او بین المللي لوبغاړو څخه ترلاسه کول کومه وړه خبر نه ده. خوشبخته نظمر لوبغاړي د دې استعداد لري او د دې وړتیا لري چې انشاءالله په راتلونکي سیالۍ کې به هم د مقامونه ترلاسه کړي.
د شپږو افغان لوبغاړو او د څه باندې 100 تنه پاکستانی لوبغاړو په ګډون نننۍ لوبه له اسلام آباد تر مری وشوه. افغان لوبغاړي یک شنبه اسلام آباد ته رسیدلي وو او ویلي چې د لوبو د ګټلو لپاره ښه تمرینونه لري.
خبرنامه له ازادي رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د اف ام په 3.15 او په منځنۍ سبا 12.89 د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې او په سیمه کې زموږ غږ په رانه ډول اوریدلی شي. وړاندې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو څخه د افغانستان د مشرانو جرګې غوښتنه د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ته د ککړې هوا د مخنیوي په پار د جمهوری ریاست د دوهم مرستیال د دفتر خبرداري
د کابل د هوا ککړتیا د کابل ښاریانو لپاره په سرطان بدل شوی ده.
د کندهار د ارغنداب او ژیړي ولسوالۍ کې د جګړې تازه حال به هم در کو. په بهرنیو موضوعاتو کې په ترکیه کې د شویو زلزلو د زیانونو په اړه اوري او که وختو نور موضوعات به هم درته خبرو کړو. لمک سره پات شي. او سم د خبرونه لومړی مطلب د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک اتړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. مشرانو جرګې نن په یو اعلامیه کې له افغان دولت هم غوښتنه کړې چې د یوې فعال ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. مشرانو جرګې دغه شان له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو نظامي مرکزونو د تخریب او د خپلو تجهیزاتو د لیږد پر ځای دا ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. حمید ظهیرمل په دې اړه راپور لري.
داسې مهال چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل پیل شوي، د افغانستان مشرانو جرګه له متحده ایالاتو غواړي چې په دې هیواد کې د تلپاتې ثبات لپاره د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د مشرانو جرګې اعلامیه چې نن د یکشنبې پوره سپاره شوه پکې راغلي. د افغانستان سنا د یو ستراتیژیک او د یو نظامي تړون کوونکي په توګه له امریکا متحده ایالاتو غواړي څو د کابل او واشنگټن ترمنځ د شویو ستراتیژیک او امنیتي تړون پر بنسټ په دې هیواد کې د سولې راتلو او تلپاتې ثبات لپاره د افغانستان دولت او ملت سره یو ځای ووسی. د اعلامیه کې دغه شان له افغان حکومت غوښتنه شوې چې د یوې فعالې ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو د متن سره سم له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان مشرانو جرګه دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې عملاً امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتل پیل کړي او د جمهور رئیس ټرمپ له قوله تر راتلونکي کرسمس پورې باید یو ډیر کم شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د امریکایي عسکرو د وتو سره سم له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د نظامي تجهیزاتو لیږد او ترخواي د مهمو نظامي مرکزونو تخریب بل بحث دی چې اوس مهال عملاً لیدل کېږي. د افغانستان مشرانو جرګې په خپله اعلامیه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. د دې جرګې دویم مرستیال محمد اکبر ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې باید امریکا خپل نظامی مرکزونه او نظامی تجهیزات د تخریب او لیک پر ځای افغان ځواکونو ته وسپاري.
هغه تجهیزات چې جوړ کړی هغه خراب نه کوي. هغه تجهیزات موټر زرهي څنګه نور مهمات د ځان سره انتقال نه کوي. باید د یو متحد په شکل سره تاسو موږ سره کوم نه پیټو نه لري. دغه مطابق باید تاسو د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته اختیار کې ورته
یو شمیر کارپوهان چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او ستراتیژیک تړونونه یې لوستي افغان لوري ته د دې وسایلو او تاسیساتو سپارل د شب یو تړونونو یو اصل بولي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي مبصر خالد پختون
سل فیصده د حق لري لکه ټول نظامي تجهیزات چې ملي اردو امنیتي ارګانو تور کړي دي دغه نو تاسیسات هم جز د غو دغو کېږي او په تمام معنا سره درغو چې د امریکې د ملي منافعو سره ټکر ونه کړي دا باید زموږ امنیتي ارګانو تسلیم کړي.
مشرانو جرګې په دې برخه کې هم افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې له امریکایي چارواکو سره د دې موضوع اړوند خبرې وکړي او هغوی پر دې قانع کړي چې د وسایلو د تخریب او لیکت پر ځای دي دا وسایل افغان ځواکونو ته وسپارل شي. تر راپورونو پر بنسټ امریکایي عسکر اوس مهال له هلمند، کندهار، پکتیا، ننګرهار او پروان کې له یو شمېر نظامي مرکزونو څخه وتي خو خپل یو شمېر مهم نظامي تاسیسات یې تخریب کړي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. افغانستان مشرانو جرګه په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتو څخه یاده غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې جګړو زور اخیستی. تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې اوسمهال د هیواد په 28 ولایتونو کې جګړې روانې دي چې یوې هم کندهار دی. د کندهار په دوه ولسوالیو ژیړي او د غشان ارغنداب نه د تودې جګړې خبرونه ورکول کیږي. زموږ همکار په سیمه کې صادق ریښتینی ارغنداب ولسوالۍ ته تللی او تازه د دې سیمې نه راستون شوی دی. په دې ولسوالۍ کې به د جګړې حال ترې واخلو. رښتینی صاحب ستړي مشئ، سیمې ته تاسو سفر کړی او څه مو ولیدل؟
ایکرام صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید وایو چې جګړې د کندهار په دوو ولسوالیو کې روانې دي، یو ارغنداب ولسوالۍ او د ژړي ولسوالۍ په نهار کاري سیمه کې. نن هم لا دغه جګړې روانې وي. د ارغنداب د جګړې نن 15 ورځ پوره کیږي او د ژړي ولسوالۍ د نهار کاریز د جګړې 2 ورځې کیږي. په دغه دواړو ولسوالیو کې چارواکي او وسلوال طالبان هر لوري یو بل ته د درنې مرګ شوبې د اړولو ادعا کوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي چې نن هم د ورځې تر پایه په دغه جګړه کې 115 وسوال طالبان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي. د مطبوعاتي دفتر په وینا واتیا وسوال په ارغنداب ولسوالۍ، ناګهان، تابین او کوهکی وژل شوي دي او 40 نور ټپیان شوي. دغه راز د ژړي ولسوالۍ په نهار کاریز کې ولس وسلوال وژل شوي دي او په همدومره شمېر نور ټپیان شوي دي. زه نن د ارغنداب ولسوالۍ هغه نقطې ته تللی وم چیرې چې جګړه روانه وه. لا هم لیدل کېدل چې د ارغنداب ولسوالۍ د بیلابیلو هغه سیمو چې هلته جګړه روانه ده یو شمېر کورنۍ امن سیمو ته راځي او یو شمېر کندهار ښار ته، یو شمېر د رود دی غاړې ته چې امن سیمې دي د خپل خپلوانو په کورونو کې ځای پر ځای کیږي.
او رښتینی صاحب ویل کېږي داسې چې طالبانو وسلوالو طالبانو د کندهار په مرکز باندې د کومې حمله پلان درلود، آن تر دې حده چې له کابله ځانګړي ځواکونه دغه ولایت ته رسیدلي دي او طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کیږي، په دې اړه معلومات لرئ؟
د ارغنداب ولسوالۍ کندهار ښار ته تر ټولو نږدې پرته ولسوالۍ ده چې تر دې مخکې هم داسې اندېښنې وې چې د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې که وسلوال طالبان ونیسي نو مهاله به د کندهار اتمه او 13مه حوزه ورسره سقوط کوي. تېره شپه د دغه حوزو البته د اتمې حوزې پر ځینو برخو باندې وسلوالو بریدونه کړي وو او داسې رپورټونه ترلاسه شوي وو چې ممکن وسوال طالبان دغه اوځي ته نه نوځي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. په کندهار کې زموږ همکارو چې د ارغنداب او ژیړي ولسوالۍ په کې د جګړو په اړه راپورونه ورکول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د هیواد په 28 ولایتونو کې جګړې روانې دي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته ویل افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حال کې دي او د جګړې د ښه مدیریت کولای شي په دې حالت کې او لسګونه طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. خواخوا بیا طالب ویان ذبیح الله مجاهد د دفاع وزارت دغه ګندوري رد کړی او ویلي دي چې د روانې جګړې لوی عامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. نور حال د ډیوی نظر پر راپور کې.
افغانستان کې د سولې خبرو لپاره سره د جګړې شدت چې قربانیان یې یوازې افغانان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په 1300 ساعتونو کې وو وشتو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، خو جګړې کې مقابل لوري ته درنه مرژوب لاړولې ده، هغه څه چې طالبان یې ردوي. ښاغلی امان وایي
در 24 ساعت گذشته
په 1300 ساعتونو کې وو ویش ولایتونو کې تاوتریخوالی ترسره سوی. افغان امنیتي ځواکونو د دښمن د حملو په ځواب کې 15 اتیا ترهګر وژلي او 30 نور یې ټپیان کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په ښه توګه کولی سي له خپلو خلکو دفاع وکړي.
د راپورونو پر بنسټ هلمند، روزګان، فراه، هرات، بدخشان، کندهار هغه ولایتونه دي چې د نورو پر بنسټ جګړې پکې تودی او تاوتریخوالی ډېر دی. که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د لومړیو خبرو پیل سره فعال دفاعي حالت غوره کړی، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي دا حالت د دوی په زیان دی. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی بسم الله جان محمد ازادي راډیو ته ویلي مخکې له دې چې طالبان حملې پیل کړي باید افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیسي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغان سولې خبرو د پرمختګ لپاره فعال دفاعي حالت غوره کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د دفاع وزارت خبری ردوي او وایي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د دوی جنګیالي یوازې د خپلو سیمو د دفاع په حالت کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې جګړه ودروي. د دې کمیسیون ویان زبی الله فرهنګ ازادي راډیو ته ویلي د تېرې اونۍ 15 ورځو کې د دوی موندنې ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې لسکونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختی ده.
در 5 روز هفته گذشته
د تیر اونۍ په 15 ورځو کې 109 ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختی، چې په دې ډله کې شپږ 500 سوزل شوي او 3 نور ټپیان دي. زموږ اندېښنه د تاوتریخوالي دوام دی. جګړه باید محکومه شي.
د افغانستان په لوړ شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په موخه لا د خبرو پر کړنلاره هم هوکړه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال د چاپیریال ساتنې ادارې ته د ککړې هوا د مخنیوي د جدي اقداماتو خبره کړې. هغه پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد اداره د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، لومړی، دویم او دریم درجه چارواکي به د جمهور رئیس په حکم له دندو لرې شي. په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د ژمي پراتک سره د ککړې هوا څخه اندېښنه لري. دوی وایي اړوندو ادارو تل د دوی ستونزې د هواري لپاره تکراري ژمنې کړي، خو عملي اقدامات صفر دي. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
کابل ښار دلته د ژمي براتک سره یو ځل بیا د هوا د لا ککړېدو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي نور احمد او بریالی وایي حکومت تل ژمنې کړي خو عملي ګام نه تر سترګو کیږي.
هوا خو چې ککړه شوې ده خو زموږ استاد صحت ته ډېر نقص کوي، بخصوص اطفال ته، دغه کسان چې سړک سر کې ناستې غریبي کوي. ما ته هېڅ زما خوله نه جوړېږي چې زه دې ته وایم چې ته څه وکړه. دا خو خپل میز او چوکي نشي سنبالولی، بیا زموږ وطن او بیا هوا.
دا هوا ولې نه پاکېږي صاحب؟ دا ځوان خو موږ تاسو په لاس کې ده صاحب. نه ماحول خو بعد ازوان خو موږ تاسو کوو، نور په څوک نه کوي. اشرف د مخلوقات یو، د هر شي نه موږ بې برخې یو. دغه مهال دغه ځوان ده د حکومت صاحب زه دومره خواهشمند یم چې تر ریاست ترافیک دغه یو خوا خو د دوی ونیسي، ډیزلي موټرونه دې باور وکړي چې دومره نقص لري چې بې حده بې اندازه نقص لري.
دوی د افغان جمهور رئیس لومړي معاون امرالله صالح وروستي دریځ ته په اشاره سره وایي که لوړپوړي چارواکي په خپلو خبرو کې جدي وي پایله به یې اغېزمنه وي. ښاغلی صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه د خپلو پرېکړو په دوام لیکلي کابل ښاریان د ژمي په راتګ سره بیا اندېښنه لري چې هوا ککړه شوې او حکومت هیڅ هم نه کوي. هغه لیکلي چې داسې نه ده. دا ځل د جمهور رئیس د حکم پر بنسټ شپږ 503 هغه لوړپوړي ودانۍ چې د کابل ښار د 40% ککړې هوا سرچینه ګڼل کیږي فلټرونه نصب نه کړي، د چاپیریال ساتنې ادارې لومړی، دویم او درېیم درجه چارواکي به له دندو لرې شي. هغه لیکلي چې د چاپیریال ساتنې اداره دا حکم جدي ونیسي او ټولو خلکو ته د فلټرونو د نصب په اړه معلومات ورکړي. نوموړي په ټینګار سره لیکلي چې دا ځل د دې موضوع څخه تیرېدل عادي نه دي. د ښاغلي صالح د مطبوعاتو عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي شوې پرېکړې به په جدي ډول پلي شي.
کله چې لومړی معاون صاحب وي چې اول دوه درېمه درجه رهبري به له دندو ګوښه کړی شي، هدف هم دغه دی چې د کابل د هوا ککړتیا د کابل ښاریانو لپاره په سرطان بدل شوی ده. د محیط زیست یا د چاپیریال ساتنې اداره مکلفه ده چې دغه د شپږ سو درې بلند منزلو یا لوړ پوړو ودانیو ته فلټرونه هغوی مجبور کړي چې فلټرونه ولګوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د څارنې او تفتیش برخې رئیس نیک محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د کابل ښار د ککړې هوا د کنټرول لپاره د اړوندو ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته شوې ده.
د چاپیریال ساتنې اداره د جمهوری ریاست د حکم پر بنسټ مکلفه ده چې د ټولو هغه فعالیتونو څخه چې هوا ککړوي نظارت وکړي. موږ په دې برخه کې ټول هغه هوټلونه، د ودونو تالارونه، د خښتو بټیګانې تر جدي نظارت لاندې نیولي. که په دې هره برخه کې بېغوري وشي، نقدي جریمه پرې وضع کیږي او عملي کیږي.
نوموړی وایي د 2000 کال له پیل سره د کابل ښار یو شمېر نورو ښارونو د چاپیریال د کنټرول لپاره منظمه تګلاره جوړه شوې او د تطبیق په حال کې ده. په کابل کې د ککړې هوا په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې 26% مړینه د ککړې هوا له امله وه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د چاپیریال ساتنې ادارې ته د ککړې هوا د مخنیوي په اړه د جدي اقداماتو خبره کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبتې پیښو له زیاتېدو خبر ورکړی. د دې وزارت چارواکو ویلي چې په تېره میاشت کې په کورونا وایرس داخته کسانو سلنه 6% تر 18% رسېده، خو په وروستیو دوه اونیو کې دا شمېره 40% تر 46% پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په تېرو څلورو ساتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو 89 پیښې ثبت شوې دي. په دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې 1501 تنه په کورونا اخته شوې دي. امید زهیربل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو د شمیر د ثبت په برخه کې کموالی محسوسېده، خو اوس یو ځل بیا روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنې، د هوا سړېده او تر خوایې د لویو راټولېدنو له کبله په دې وایرس داخته کسانو د ثبت په شمیر کې زیاتوالی راغلی. عبدالله رسیخ 9 کلن دی او 15 ورځې کېږي چې بدن یې د کورونا وایرس له کبله ناارامه دی. دی وایي وروسته له دې چې رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دی له خپلو ملګرو سره یو ځای هلته ولاړ، په دې وایرس اخته شو.
پس له دې چې محدودیتونه کم شول، موږ له کوره د باندې ولاړو. یو ورځ له خپلو همکارانو سره د خوړو لپاره باندې ولاړم، خو دوه ورځې وروسته مې د ذائقې حس او د خولې خوند له منځه ولاړ.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ورځ تر بلې په کورونا دخته کسانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د دې وزارت د ویان مرسیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل
په تېره 40 او 41 اونۍ کې زموږ فیصدي تر 18 پورې وه، ولې بدمختانه تر 42 فیصدي اونۍ پورې زموږ فیصدي 26 ولاړه شوله، 26 لوړه شوه. نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوال باید د روغتیا وزارت لازمې لارښوونې جدي عملي کړي.
د ښاغلي طریقي له قوله سړه هوا، لوی راټولېدنې او د هوا ککړتیا هغه عوامل دي چې له کبله د کورونا د مثبتو پیښو شمېر زیات شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تېرو 24 ساعتونو کې د 308 مشکوکو پیښو څخه 86 مثبت دي. د دې تازه شمیرو په ثبت سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 1,500 ته ورسېده، چې له دې شمېر یې 13,326 تنه رغېدلي او 1,516 تنه یې مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي تېرو اونیو ته په کتو اوس مهال د کورونا د مثبتو پیښو په شمېر کې 24.8% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګرځبندیز له منځه تللی او قرنطین هم په بشپړ ډول مات شوی دی.
د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سره له دې چې دوی هر وخت په ډیرو سختو حالاتو کې د حکومت په ننګه درېدلي، خو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې. د پچیراګام سلګونو اوسیدونکو نن د ننګرهار له ولایتي چارواکو سره په دغه ولسوالۍ کې په یوه ګډه غونډه کې ویلي په کار ده چې حکومت یې د پرمختیايي کارونو لپاره ملاتړ وکړي. په دې غونډه کې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ډاډ ورکړی چې ستونزې به یې له مرکزي حکومت سره شریکي او ختمې کړي. په دې اړه نور حال لسیمې د سهرګل امیرزی په راپور کې.
پچیراګام هغه ولسوالی چې په تیرو 15 کلونو کې پکې د حکومت د مخالفو وسلوالو راج وو، خو اوس په دې وروستي شاوخوا 1.5 کال کې د ځایي خلکو په خبره چې امن راغلی دی. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغې ولسوالۍ ته په تیر کې هم که کوم والی یا نور مسؤلین ورغلي تشې ژمنې کړي او په عمل کې ورته هیڅ کار نه دی شوی. وران سړک د څښاک د اوبو ښوونځیو ښوونکو روغتیایي مرکزونو او روغتیایي خدماتو نشتوالی او د کرنې او مالدارۍ په برخه کې هیڅ پاملرنه هغه څه دي چې ځای خلک ترې رنځ وړي.
خو په چراغان نه دي ولسي درونه ډېر څوک هسې زغلی څوک داسې زغلی خو مونږ ته ولاقه چا شي راکړه هیڅوک هم داسې توجه ورته نه کوي. والي صاحب تا نه هم غوښتنه دا ده چې ته سلاحکار وزیر یې او بل په چراغام کې خپله اوسېدلی نو څه ضرورت دی چې مونږ تاته وایو ځکه په چراغام تر کور مونږ ودان چې راغلی.
د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که څه هم د افغان حکومت او نظام په ملاتړ یې قرباني ورکړي خو په خبره یې چې په بدل کې هیڅ نه دي ورکړل شوي او په راتلونکي کې خپل حق غواړي.
په پروژو کې یو غوښتره بله کومه والي صاحب دلته باید تعادل مراد شي. تعادل نه ساتل کېږي والي صاحب که ونه شي مجبور یو چې بیا په همدې لانجه کوچا قدم نه کېږي
په چراګام ولسوالۍ په تیرو 15 کلونو کې د وسلوالو طالبانو داعش او همداشان د داعش او افغان حکومت او وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د جګړو سنګر یادې ده. په دې وروستي شاوخوا یو نیم کال پکې ځایي خلکو د نسبي امن له کبله سا اخیستې ده او اوس له حکومت غواړي چې پراختیایي پروژې پلی او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره پاملرنه زیاته کړي. په همدې غونډه کې د ننګرهار والي ضیاءالحق عمرخیل د ځایي خلکو د ستونزو له اورېدو وروسته وویل ستونزې یاداشت کړي او د مرکزي حکومت سره په ګډه به پرې کار وکړي.
ژمنه کوم هر هغه څه چې زما په توان کې وي، د نظام په توان کې وي، د ادارې په توان کې وي، ستاسو په خاطر به هرې د ادارې دروازه ټک ټک کوم تر څو درته حق واخلم. مشران
په چیراګام د ننګرهار جنوب ته ډیورنډ سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې ډیری خلک یې په کرنه او مالداری بوختی. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
له ننګرهار ورزو کندوز ته په وروستیو کې د کندوز د مرکز د اړوند سیمو سربیره په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او دشتیرچی ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي او په دې ولایت کې جګړو زور اخیستی. په اړه یې له کندوزه د اجمل آریان راپور اوري.
له یوې اونۍ راهیسې د خان آباد ولسوالۍ اړوند د نواباد په سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري چې له امله د کندوز تخار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې. پر خان آباد سربیره د کندوز په نورو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو پر حکومتي ځواکونو بریدونه زیات کړي چې له کبله نښتې او جګړې پراخې شوې دي. د کندوز عامو اوسیدونکي وایي د جګړو تر ټولو درنه بیه دوی پرې کوي او پراخېدونکو جګړو یې ژوند تریخ کړی دی. د نواباد یو اوسیدونکي نور محمد چې کور یې د جګړې سیمې ته نږدې دی وایي عبدالله خان راته وویل چې که مرکزی حکومت د کندوز وسنی وضعیت عاجله پاملرنه ونه کړي حالات به له کنترول ووځي.
د جګړو د ډزو ژغ په ښار کې اورېدل کېږي. خپل روزګار ته په ښه توګه پر مخ نسو وړلای. موږ د شپې لخوا خو هیڅ خوب نه لرو ځکه هر شپه جنگ وي، هر ورځ جنگ دی.
د کندوز د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره د دولت تر ادارې لاندې ساحه راتنګیږي. د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه وویل
د کندوز ښار اړوند سیمو په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او دشتیارچی ولسوالیو کې د جګړو د شدت له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه سوي دي او د خلکو کورونه ویجاړ سوي دي. د کندوز وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره مخ په خرابېدو دی او د خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی دی.
د کندوز دیوالی وان اسمت الله مرادی د خلکو اندېښنې منی او زیاتوي
چې دی ولایت د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تازه دمي کومانډو ځواکونه را رسیدلي دي.
کندوز کې چریکي او ډلایز بریدونه د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو شمېر سیمو کې ترسره شوي او لا هم دوام لري. خو د خوشبختۍ خبر دا دی چې مخالفین ونه توانېدل خپل لوی پلانونه ترلاسه کړي. د دوی ستر پلانونه شان شو. د کندوز خلکو ته ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې ممکنه لارو په ګډه د امنیتي دفاعي کشفي سکتور سره په هماهنګۍ باندې هغه د کندوز خلکو ته د ډاډمن چاپېریال زمینه برابره شي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ نفوذ لري.